السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زمي ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سمنور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیري او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د بارانونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه 150 تر رسیدلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی دی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ونیسي او ملګرو ملتونو پر روسیه غږ کړی دی چې له اوکراین د غنمو انتقالولو تړون عملي کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه 150 تر رسیدلی دی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 24 مشال رډی ته ویلي چې د جولای له 6 تر اوسه 12 تنه په سند، 12 په خیبر پښتونخوا او 6 په بلوچستان کې وجل شوی دی. دوی په راتلونکو 2 ورځو کې په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د شکل بارانونه روان دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی دی چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ونیسي. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ د جولای پر 24 جاری کړی او غوښتنه یې کړې ده چې عمران خان ونیول سي او نن یاد کمیشن ته وړاندې کړل سي. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمیشن 4 کسیزې جرګهګۍ د جولای پر 11 هم د عمران خان د نیولو امر کړی و. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو امر په دې کړی چې نموړي تر اوسه یادې ادارې ته د سپکاوي کولو په مقدمه کې له حاضرېدو ډډه کړې ده. او د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 24 مشال رډي تویل یو پلو بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو د ده په وینا وفاق ورته توجه نه کوي.
موږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي. او موږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل مشال رډي تویل په سلو ډیمونو کې 55 جوړ شوي پر 8 کار روان دي او د پاتې 15 هغو لا بولی نه ده سوي. ترکیه د سش کال په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې د جولای پر 24 ویلي د ترکیه حکومت د روان کال له پایله د جون تر 22 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته ترکیه ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیه ته اوړي او له هغه ځایه هڅه کوي چې اروپا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر روسیا غږ کړی چې له اوکراین د غنمو انتقالولو پر هغه تړون بیا عمل پیل کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی و. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې د جولای پر 24 د ایټالیې په روم کې هغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته په وینا کې کړې دي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د انتقال پر نظام بحث کوي. نوموړي ویلي، زه پر روسیه غږ کوم چې د تور سمندر له لارې د غنمو وړلو تړون عملي کولو ته ستنه سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړې چې په نړۍ کې وار له مخه د غنمو او جوارو د قیمتونو لوړېدل پیل شوي دي، کوم چې د ده په وینا غریب تر ملتونه تر ټولو زیات متاثر کوي. انټونیو ګوتریش دا غوښتنه له هغه 2 ساعته وروسته کړي چې د رپورټونو له مخې روسیې د ډرون په مټ د دانیوب دریا پر تجارتي لاره برید کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. خبرونه کې بورې پی ڈی ایم ای ولی چې په پاکستان کې د تیزو بارانونو لړۍ دوام لري او کېدای شي چې یو څو ورځو کې بارانونه نور هم تیز شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان بیا وایي چې په صوبه کې د وچکالۍ زیان ته په کتو باید د بارانونو اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
زموږ په صوبه کې تقریبا 2.5 میلیونه ایکر فوټه اوبه هر کال ضایع سي. دا دومره دي لکه دوه تر بیلا ډیمه.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور کې هم خلک لګرانۍ سر ټکوي.
ناغاسته چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده خو لا پرېده چې کورته بګي پوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده چې سارې ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو وي، کله به 150 روپۍ کیلو. هر شی د اسمان څخه خبره کوي.
او د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د زیات ټرافیک له وجې د خلکو مشکلات زیات شوي دي او باید حکومت یې انتظام وکړي.
یو ورځ نه بلې ته چې ګوري ګڼه ګوڼه زیاتیږي، موټر هم زیاتیږي، رکشه هم زیاتیږي، بیروبار ډېر زیات کړی دی. چا ضرور کاری مخابراتو کې چوکې تلاشۍ ته ګھنٹه کې نشتلې په گاڑی کې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره په خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې د پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداري ویلي دي چې په پاکستان کې د تیزو بارانونو لړۍ لا هم دوام لري. په دې اړه به رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو لومړی ورسو په اسلام آباد کې زموږ همکار او شنونکي طاهر خان ته. طاهر خان صاحب، داسې خبرونه وو چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی وو چې پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دی گرفتار کړي. نو اوریدونکو ته که په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا دا امر پوره شو او کنه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نه، تر اوسه پورې خو عمران خان نه خو د انتخاباتو کمیشن ته حاضر شوی دی او نه د مرکزی تحقیقاتی ادارې اف آی اے ته، ځکه چې خپل باندې عمران خان تیره شپه په یو ویډیو کې ویلی وو چې هغه به نن اف آی اے ته حاضریږي، چې کوم هغه د بار بار وی چې د حکومت خلاف چې کوم سازش شوی د پټکو نمای کې امریکا راسي. یو خدغه موضوع تر اوسه پورې نه داخله شوی. البته د عمران خان یو وکیل وایي چې د اسلام آباد های کورټ ته دغه چې کوم اف آی اے دی غوښتو دغه خلاف یو اپیل کړی دی، پاره باندې سماعت هم شوی دی، فیصله نه راغلی. الیکشن کمیشن ته بلاړ شو. الیکشن کمیشن، انتخابات کمیشن 13 ورځ د اسلام آباد د پولیس مشر ته ویلی وو چې عمران خان د انتخاباتو کمیشن چې کوم د سپکاوی د توهین یو مقدمه وا په هغه کې ونیسي او نن یې حاضر کی 10 بجې، لیکن هغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. البته د عمران خان وکیل دا خبره کړې وا چې دی به نن حاضری ګینوبارل روس خلا و خلاشتا او په کته خطر دی وخغه نه دی حاضر شوی. نو دغه دوه کې سونو کې د نن حاضری وا اف ای ا تا هغه سایفر په نامه چې یو خط ذکر کیږي په وار وار اعظم لانه دی حاضر شوی او نن دی غوښتل شوی وو او الیکشن کمیشن ته هم تر دې وخت نه دی حاضر شوی، لیکن چونکه دغه وکیل ویلی وو چې دی به حاضریږي نو ممکن ده چې روسته هغه بیا حاضر شي، خو لکه تر دې وخت نه دی حاضر شوی.
سیدا او بل د تحریک انصاف ګوند مشران چې دی تل د ملکی ادارو سپکاوی تورونه رد کړي دي. خو طاهر خان صاحب، یو بل خبر بیا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اقتصادي او امنیتی چارو خبرې کړي دي. کوریدونکو ته په دې اړه هم معلومات ورکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لږ شی په وړاندې یو بیان کې دغه ویل شوی دی چې بلاول بټو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټلیفون کړو او په بیان کې بیا ځنې موضوعات اشاره شوی و چې دواړو غاړو د ترهګرۍ چې کوم یو خطر دی د هغې د مخنیوي په اړه باندې خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن ثبات لپاره په مشترکه توګه د کار کولو یادونه شوې ده او بلاول بټو دغه بیانیې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مننه وکړه چې امریکا پاکستان چې کوم د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا کم قرضه ترلاسه کړې ده $3 ارب، نو هغه کې د امریکې د همکارۍ په هغه باندې دغه مننه وکړه. او بیا د امریکې هم دغه پاکستانی بیان کې ویلي شوی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان کې جمهوری اصول او قانون ته احترام هغه د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې تعلقاتو کې یو مهم نقطه بللې ده. او بیا پکې هغه یوکرین چې کوم د غنمو صادراتو هغه موضوع و په هغه باندې هم دواړو خبرې کړې دي چې هغه پروګرام دې بحال شي چې یوکرین وکولی شي نورو هیوادونو ته خپل غنم هغه ولیږي. نو په دغه موضوعاتو باندې خبرې شوې دي او دا بیان کې د خارجه وزارت ویلې شوې دي چې دا کرنه بلاول بوټو خارجه وزیر جوړ شوی دی تیر کال نه. دا د دواړو خارجه وزیرانو د امریکا او پاکستان سلورم ټلیفوني خبرې وي.
سمدا ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او اوس ورزو د خیبر سلی باړې ته. نن د خیبر په باړه کې د سولې په نامه لاریون شوې دی. دا چې د دې لاریون مخسو د لاریون یو ګډونوال او د جماعت اسلامي ګوند یو غړي سلطان اکبر افریدی په دې اړه زموږ همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښ شو.
سلطان اکبر افریدی جماعت اسلامی خیبر ضلع جنرل سیکرٹری اور سیاسی اتحاد حصہ ڈیری مدینہ دے بلاکا کیدا سی جمع ضرورت محسوس ہے دو چاغا جمہوری آئینی حقوق دے دائرے ننوی لہذا نن پنجوشتما نیٹا بندی دے جولائی دا مارچ دے دے باڑے نا تر تیرا میدان پوری وی دا سی او دل تمونگ خلکو ته اپیل کړه او بالکل خلک په خپل پور جوش دي او ډیر زیات په جذبه کې دي. هر کور نه دوا او درې کسان وتی نو دای مونږ امید دی چې ان شاء الله تر 5-6000 کسان به چیرې په دا مارچ کې وي او الته جلسه چې رو په میدان باغ کې الته ان شاء الله 15-20000 کسان در جمع کیږي.
لکه کوم قسم خلکو لم دعوت ورکړه په خوانی پارلیمنٹیرین لا سیاسی جماعتونو لا کڅنګا
مو خو دلته چې مقامی مارچ کوو ضلع دیننه کوم خیبر ضلع چې دیننه چې کوم سابقه پارلیمنٹیرین دي قائدین دي سیاسی جماعتونو مشران دي وسورکران دي عام ولس خلک دي تاجران دي طالب علمان دي علما کرام دي اساتذه کرام دي څومره دغه معاشره وګړي چې دي ټول تم دعوت ورکړي دغه ضلع دیننه چې کوم اوسیدونکو خلک دي.
امن و امان صورت حال دومره خراب دی مطلب ټول قومونه مراجمه کړل څومره مسله جوړه شوې په ورستو کې.
یقینا چې دا تیر وخت کې کوم وکتل د یو ځای د امن خبره نه وي بلکې په هر ځای کې بیا بدامنی وي او هر قوم او هر یو ولس چې دغه متاثره کیږي خزه او نرته متاثره کیږي. نو موږ په دا وجه باندې اپیل ټول خلکو ته کړی دی او هر قوم تم کړی دی او دا صرف د یوې قوم او قبیلې مسله نه ده بلکې دا د ټولې خیبر پختونخوا مسله ده. نو موږ به کوشش کوو چې دلته د خپل علاقې نه د خلک جمع کو دغه ته یو حرکت یو جوش جذبه ورکو او بیا په ټوله پښتونخوا کې دا شی روان کو اسلام آباد ته ورسیږو.
دا دل په خیبر کې د لاریون یو ګډونوال د جماعت اسلامي ګوند غړي سلطان اکبر افریدی چې زم همکار فرهاد شینواری سره یې په باړا کې د سولې په لاریون په اړه خبرې کولې. دغه سي د دې لاریون یو بل ګډونوال امیر شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دی په خپل سیمه امن غواړي او دیدا هم وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر کې د بد امنۍ پیښې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک اندېښمن دي. دوی له ریاست او د پاکستان د فوج نه د امنیت غوښتنه کوي. امیر شاه زموږ همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې. راځي چې ورته وښ شو.
امیر شاه نو مامه مو خپل د سیاسي اتحاد ولا د ترانسپورت و د هغه ډیوټي رو کړیو ان شاء الله تعالی چې د امن مارش تیرو د امن پسون د پرخه مکمل تیاریون شوی او خلک را وندي او ان شاء الله تعالی چې ټول د امن د پوره د خلک را وتل دي او خپل سور په جذبه کې یي چې موږ په خپل خور او په وطن کې امن روشي بس نور ایت مطالبه نشته سره د 1.8 ایجنډا لو چې په خلکو په لوکا کې امن روشي خوشحالي وي ترقی وي خلک په علم وي کې تعلیم به وي کې نو چې په کم ځو کې امن نه ولتا په جمعات کې په جامع باندې لکه د علما حضرت دی چې جامع په باندې نشه کولای کنه چې امن نه وي. نو امن د ټولو نه ډیر زیات شرط دی دغه لوکي لپاره.
دا راته وایي چې په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې څومره زیاتې شوې او خلک یې بیا اندېښمن کړي.
دا چې څومره زیاتې شولې د خو زموري لکه خلکو نه د خو سټیټ زموري دوه چې سټیټ به خلکو لا امن ورکوي تحفظ به ورکوي. نو په کوم د مطالبه دوه چې سټیټ په کور د خپل ادارې په حال کې وو خلکو لا امن ورکوي.
لګریاستی ادارې چې په مونږ باندې هم حمله روانې دي او مونږ کوشش کړو چې امن او امان قائم کړو. نو بیا څل د خلک داسې شکایتونه کوي یا دلته خو امن مطلب دی چې به حل شوی وو بیا ولې داسې خراب شو؟
دا د ریاستي د روغ خدا خو ګره پاکستان لکه یی چې پټوله د نیو کې ټول نه یک نمبر دی نو په کور دی چې په یک نمبر باندې وی په کور دی چې دا بیا په خپت سنسي توګه باندې تفشیشونه کوي او تحقیقاتو کې وګرځي او هغه موبایلونه یو سفل چې کوم مشینډری چې ټوله یک ټو کې چې د حالات وسه کنټرول وي
الته چې تیرا میدان ته ورسې څه پروګرام وي بیا کومه جلسه به وي او څوک څوک په کې شرکت کا
میدان بار چې لکه څوک هم د ټول خلکو رسي وړې سیاسي اتحاد ټول مرګري ورسېږي نو ولته به د هر ګوند نه به یو کس خبره کوي که هغه بیا داسې وي چې تحصیل چیرمن یا سابقه امنیه سنیټر یا څوک هم وي داسې نو هغه ایزوپی خبره هم اعزازي هغه باندې هم خبره کولی شي نو په امن په اوله باندې به انشاءالله تعالی چې ښه مضبوطې او په مناسبه طریقه باندې خبرې کېږي نو انشاءالله تعالی چې په پرامن طریقه باندې د جدوجهد وي او عدم تشدد د لارې به مو انشاءالله تعالی چې د امن حاصلو.
تاسو د خیبر ضلع په باړه کې د سولې په پاسون کې بخنه غواړم د سولې په لاریون کې د ګډونوال امیر شاه خبرې اورېدلې چې زموږ همکار فرهاد شینواری سره یې په دغه لاریون په اړه کړې وي. مشال ریډیو اورېدونکو تاسو اورئ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام مرکزي او صوبایي ادارو ویلي الته د تیز بارانونو لړۍ لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې له کبله د وژل شوو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د یادو ادارو په وینا په راتلونکو دوو یا دریو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوي دي. د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني او مالي تاوانونه اړولي وو. نور حال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړه شوي دي. د سند صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم ای په وینا په سند کې د جولای د 28 څخه تر 30 پورې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. په دې کې 15 ماشومان، شپږ نارینه او یو ښځه شامل دي. د سند پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرل سلمان شاه د جولای په 30 مشال ریډیو تویل پمړو شو کسانو کې اته کسان د ترپارکر او سلور کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق د بدین ضلع سره دی.
120
ملی میټر بارش ہوئی ہے نوابشاہ میں اور دادو دیوائی پدو رزو کی پنوابشاہ کی 160 ملی میٹر باران شوی او د اویاونا تر 15 ملی میٹر باران پدادو کی شوی. په یاد سمو کې تر وسه خلکو ته سزیان نه دی اخته. خو په بدین او تر پارکر کې پدریو رزو کې 12 کسان په باران کې د کورونو نړیدو او نور په خو کې وجلې شوې دي. سلمان شاه زیاته کړې په کراچۍ حیدرآباد کې په دریو ورځو کې د بجلی کرنٹ لګېدو په پیښو کې بیا 15 کسان وجلې شوي. خدا لا نه د تایید شوي چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنٹ له کبله مړ شوي یا علت یې نور څه دی. بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي. د بلوچستان صوبې د پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزی د جولای په 30 مشال ریډیو ته وویل وروستي بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 6 کسان مړ شوي او 14 نور ټپین شوی دي.
تر اوسه پورې چې د زمش بولس ازلا چې د متاثر شوی دي په هغه کې چې د پښکستان تر اوسه پورې چې د مطلب دی وفات شوی دي 14 چې د په هغه کې زخمیان دي. زمش دي څو دي چې فورسز دي لیویز دي او اف سي دا په هغه ریسکیو او پر ریلیف کې چې د پی ډی ایم ایس سرکار کوي. مطلب لاست ټایم کوډ فلټ راغلی په هغه کې چې 32 ډیسټریکټس چې وو ډېر متاثر شوی وو. کم کم پوینټس پروشکل چې هغه سټک سی وی یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غا سلامه خمش پل ایوی مشینری او زمش ریسکیو سٹاف ایوی دا ایمبلنسز و آغا مش دا دا وقت اللہ ڈیپیوٹ کردی دی.
دا نموڑی پو اینا دا بلوچستان پا اواران سیمو کی دا باران ناس سیمو کی خوڑ او بوزیاتی شوی او دا پاٹک او بسما کلی تنیز دی حفاظتی بندونو دا نریدو یردا. فیصل نسیم پانیزی پو اینا چی دوی دا یاد کلی نا خلق خوندی زینو تا استولی دی او دا بارانونو بو دا پاٹک بسما کلی دا خلقو کورونو دکانونا او ہوٹلی هم نړولی دی. په پاکستان کې د قدرتی افتونو د نظم وفاقي صوبای ادارو په وینا لتیرو دریو ورځو راهیسې د بارانونو له امله نه کسان په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د پاکستان د قدرتی افتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 24مه په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې په کې ویلي چې په راتلونکي دوه نه دریو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. د یادې ادارې په وینا د بلوچستان په قلات، خوزدار، لزبیلا، اواران، کیچ، گوادر، سیبی، ژوب، شیرانی، مساخیل، زیارت، کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ او قلعہ سیف اللہ کی بعد تیز بادونو سرا باران بھی ہم دا ڈول بیا د خیبر پختونخوا په چترال، دیر، سوات، شنگلہ، مانسرا، ایبٹ آباد، پیخور، مردان، سوابئی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کرک او وزیرستان کی هم تیز بارانونا شتون لری. دا انڈیا میں پوئنا چې د خیبر پختونخوا، گلگت، بلتستان او پاکستان د کنٹرول لاندی کشمیر کی بیا په ځین ځنو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبی پنجاب او بلوچستان په غرنیزو سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته. د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا په سیندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کړ هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د پاکستان پر اول پنڈے اڈیالہ جیل کې د بشری حقوقو زندانی فعال او سیډونکو دریس خټک وکیل وای ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو سید مقدمو چلولو پاړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د دریس خټک په کسیا سم مثبت اغیز وکړي. د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ په پوځي عدالتونو کې د عام خلکو د مقدمو جاج اخلي. دریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور 14 کال قید اورولې دي خو هغه او کورنۍ دا تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
تر هغه وروسته چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ پخوانی مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. د اوریدنو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واله مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. په دې کې هغه 9 کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وي چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکی ادریس خټک دی. داغه وکیل د جولای پر 24مه مشالې دی ټول که فرض کړه سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمه چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي نو هم د ده په ګمان چې دا به ادریس خټک کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نورو 28 کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
تب ہوگا اگر یہ لکھیں کہ یہ پرنسپل وی اویلیبل سپریم کورٹ دا فیصلہ وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه د نه چلیدو په اړه زمنګ دا فیصله اوس یو اصول وګرځیدو. په چې کله عدالت د خپل خوف کسانو لپاره انصاف کوي نو په خپل فیصله کې دا هم ولیکي چې پر دې پریکړه به عمل نن څخه کیږي نو پر دې څوک اعتراض کولی شي خو بس یو جمله لیکل دي او اوس به هم داسې کیږي. که د سپریم کورٹ بینچ د بنیادی انساني حقوقو حمایتین وې نو دوی به ویلی وو چې د نهش کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اوریدل شوې مقدمه راغلې ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال صاحب په 2015 کال کې اوریدلې هم ده او بیرته یې های کورټ ته لیږلې وه، خو بیا یې یوه پوښتنه نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شوه.
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیه مشر عابد ساقی بیا وایي چې که چرته سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسي خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسیږي.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی، نو چې کوم کیسونه لا پراته دي او چې کله ولسي عدالتونو ته راسي نو زه تمه کوم چې له دې څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچیری سپریم کورټ فیصله کوي چې ولسی وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نسی چلیدای نو بیا به یې اغیز پر ټولو خلکو وي.
د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه شوی و چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسي په تور بندې دی. د هغه تور دی چې ادریس خټک د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي. وروسته د 2020 کال په ډسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخې د 14 کالو د قید سزا واوروله، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړه ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو دا مقدمه په پوځي عدالت کې بیا چیلنج کړه، خو انعام الرحیم داوا کوي چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم پوځي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
تر یو نیم کال پورې په حراست کې تر ساتلو وروسته په ادریس خټک خفیه مقدمه وچلول شوه او قانون دا دی چې کله خفیه عدالتي کاروایی بشپړه شي نو د هغې پر ضد اپیل دایریږي. موږ اپیل دایر کړ، یوه اورېدنه وشوه خو بیا تر یو کال پورې وځنډول شوه او بیا موږ های کورټ ته وویل چې یو کال وشو خو اپیل نه اورېدل کېږي. جج صاحب د اورېدنې حکم وکړ او له دې وروسته په پوځي عدالت کې د اپیل اورېدنه پیل شوه، خو موږ ته یې د کیس ریکارډ را نه کړ او ما ورته وویل چې تر څو ریکارډ را نه کړی نو څنګه جرح وکړم. نو دوی د ریکارډ را کولو حکم وکړ او بیا د لږ وخت لپاره ریکارډ را ښکاره کړل شو او راته وویل شو چې موږ به تاسو را غواړو، خو تر نن پورې یې نه د ریکارډ لپاره وربللی یو او نه هم اورېدنه شوې ده.
د پاکستان فوج د ادریس خټک د قضیې په اړه په رسمي توګه لڅ ویلو ډډه کړې ده او مشال ایډو چې کله په 2020 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیې په اړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په روانو عدالتي مقدمو تفسیری نه کوي. ادریس خټک د بشري حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی دی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشي کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال رادیو. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی سمنگ پا وے پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم تاسو اور دلش او اس پا پی خبر کی دا گرمی دولس نمی بجی کی دن کی دی دا بریوال کاکڑ نبا لینڈ خبر نبا ورو
په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ دیر سو ته رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 24 مشال رډیو ته ویلي چې د جولای له 6 تر اوسه 12 تنه په سند، 12 په خیبر پښتونخوا او 6 په بلوچستان کې وژل شوي دي. دوی په راتلونکو دوو ورځو کې په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی دی چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ونیسي. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ د جولای پر 24 جاری کړی او غوښتنه یې کړې ده چې عمران خان ونیول سي او نن یاد کمیشن ته وړاندې کړل سي. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمیشن 4 کسیزي جرګهګۍ د جولای پر 11 هم د عمران خان د نیولو امر کړی و. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو امر په دې کړی چې نوموړي تر اوسه یاد ادارې ته د سپکاوي کولو په مقدمه کې له حاضر دو ډډه کړې ده. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 24 مشال رډي تول یو پلو بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو د دپا وینا وفاق ورته توجه نه کوي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل مشال رډي تول په سلو ډیمونو کې 55 جوړ شوي پر 28 کار روان دي او د پاتې 15 هغو لا بولی نه دي سوي. د ملګرو ملتونو مومی منشي انتونیو ګوتریش پر روسیا ژغ کړی چې له اوکراینا د غنمو انتقالولو پر هغه تړون بیا عمل پیل کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی و. انتونیو ګوتریش دا څرګندونه د جولای پر 24 د ایټالیا په روم کې هغې درې ورځنۍ سرمشریز ته په وینا کې کړي دي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د انتقال پر نظام بحث کوي.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د بریوال کاکر نملن خبرن اور دل ورسوس ته یو رپورٹ طرف تا د بلوچستان د کروندګرو ساسمان وای حکومت په یاد سبا کې د وچکاله لکبل الله اوختی او روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دوی په وینحال ته یو سل بیا بارن نه پیل شي بده خو به د سیر مکیدو پر سه بیا سایا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دی په بلوچستان کې د ډیبونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې د سبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا به داسې حال کې دا چې په بلوچستان کې د وفاق لخوا تیرو سباندې لس کالو د ډیمونو جوړولو په یو پروژه کار روان دی. خو د دې پروژې مشر وای د پاکستان د اقتصادي ستونزو له کبله وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. نور حال د بریوال کاکړ ناورو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونو جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 24 مشال رادیو ته ویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلې دی چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
موږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم ډیم او بس ډیم جوړ سي. او موږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار له مخه وچکالۍ ځپلې بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچه د باران اوبه ځای کیږي.
مجبوری طور پر زموږ په صوبه کې تقریبا 12.5 میلیون اکړه فوټ اوبه هر کال زموږ غا ضایع سي. د زیرمایتون کې نسته. دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیمه. دا وخت تقریبا 2400 میگاواټ خالی هغه بجلی ورکوي. نو ته اندازه وکړه چې موږ بیا څو نو وبځای کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې وه چې د باران زیاتره اوبه ضایع سوې وې. خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسبه سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر 24مه مشال رډیو ته وویل په 2009 کال کې پیل سوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنۍ کړې ده خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ سوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 15 بولۍ شوي وي، په هغه کې 50 جوړ شوي او پر 20 کار روان دی. د پاتې 15 هغو لا بولۍ نه ده شوي. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 40 کروڑ روپۍ راکړل شوي وي.
ابراهیم مینګل وویل چې وفاقي حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي په کوم چې به دوی پر وار له مخه روانو 20 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو له کبله راغلو سیلابونو د نور ځاني او مالی زیان ترڅنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشیني څرګنده کړې وه او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسېدلي دي او منظوري یې له 6 تر 8 میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مځکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پکې روانې وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته سوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په رستیو کې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې چې لوجې د دې هیواد عام وګړي له مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې ځینو مزدورانو مشال ریډیو ته ویلي چې دروازنی اړتیا په 13 د خوراکي توکو نرخونو زیاتېدو له وجې دوی ته ژوند کول ګران شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو عمومي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتېدو له وجې د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی. نور حال وسیم سجاد را کوي.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کلو.
او دالماش؟
دالماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
دریدیرش کلن کې رحمت شاه په پیخور بورډ بازار کې د خوراکي توخه خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغیزمن کړی او اول ورته مزدوری نه ملاویږي او چې ملاو شي نو د مزدورۍ په پیسو دو وخته خواړه په ګرانه کیږي.
ریټونه ورځ ته ورځ اخیږي. هغه څه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده، خو لا پرېږده چې کور ته پکې پوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده، چې سارې تپوس کې په 200 روپۍ کیلو، کله به 150 روپۍ کیلو. هر شی د اسمان څخه خبرې کوي، د غریب سړي د وس نه بار شوي هر شی نه. بس نشو وړلی یاره پوره سودا کور ته وړی نه شو په اته سوه وګټو نه د 2000 روپو سودا کور کې به کار بیا به بیمار راشي نو بس بیا خو بیخي اړو هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کیږي.
په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارض خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا خستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باس اړوي.
کار خو ډېر زیات کم شوی دی ځکه چې مخکې خلکو کیلو دوه کیلو به سیزن اوس نیمه کیلو وړي ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دي او کیلو به دوه کیلو به دا لوړ مخکې اوس د هغې بجې نیم کیلو وړي ځکه چې به کیلو پې دوه کیلو پې کېده اوس پنیم کیلو کې په هغه پیسو باندې دومره زیات اثر پرې غورځولی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتهواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخیره اونۍ کې د یو کم 1.5% نه سیوا شوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیواوالی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق لا صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% نه سیوا شي نو دا د ملک د عوامو دپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوو کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمونږ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته راغلی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته راغلی.
د لحاظ علي په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې په راتلونکي کې د ورو اقتصادي ودې او نورې زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وای په جلال آباد ښار کې د موټرو ریکشو ډیروالي، د سړکونو په سر د موټرو ادرول او د خپل سر ودانی او مارکیټونه جوړیدل هغه لاملونه دي چې د جلال آباد ښار یې بے نسمه کړي او خلک یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی له چارواکو غواړي چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره کوم پلان منصور شي او د هغې مطابق دې ښار ته پراختیا ورکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ماسټر پلان په تطبیق کې کار پیل کړی او زیاتوي چې یو شمېر غیر قانوني ودانۍ او دکانونه هم نړولې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې له ماستر پلان پرته غیر معیاري مارکیټونه، له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د کډوالو په پراخه کچه بیرته راستنېدل او د موټرو د تمځایونو نشوالی هغه لاملونه دي چې له وجې یې ښاري بې نظمي مخ په زیاتېدو ده. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار ته د ماستر پلان مطابق پراختیا ورکړي. دوه تنه یې وایي.
ما نوم جاوید دی، ننګرهار ښار کې خو د یو ورځې نه بلې ته چې ګوري ګڼه ګوڼه زیاتېږي، موټر هم زیاتېږي، رکشې هم زیاتېږي، بیروبار یې ډېر زیات کړی دی. چا ضرور کاري مخابراتو کې چوکې تلاشۍ ته ګنټه کې نه شتلی په ګاډي کې. ښار پراختیا مهمه ده چې ښار پراخه شي، سړکې جوړې شي، سړکې کلاوې شي.
نوم مې نقیب دی، د ماستر پلان مطابق ته جوړ شي ماستر پلان کې خو د باقي معنی ډېر باید ډېر کوشش وشي چې دا ښار څومره خواري پکې وشي، څومره ښه راشي. کنه موږ دپاره ټول ټول عوام دپاره
د جلال آباد ښار په ځینو برخو کې یو شمېر خلک له دې ویرې خپلې زړې ودانۍ نه نوي کوي چې ګوندې ودانۍ د ماستر پلان د نقشې لاندې را نشي او هغوی چې نوې ودانۍ جوړې کړي ورته اندېښمن دي. د جلال آباد خار یو تن اوسیدون کې وای
زمانو فرهاد خوشاله چې خار پراخ شي او مونتا د خلکو د پاره هم باید سہولت برابر خلک آرام وي او خلک په تکلیف نشي دوی باید خپل د ماستر پلان زر عملی کړي چې خلک په تشویش ده شي زمون کور به سو خرابېږي عدد د سرک به سو وخت تیر شي کدا زمون د خواهش دولت نه داده چې دا زر تر زر عملی کړي خلک ته اخوا مغزه او ساحه معلوم کړي چې دا غزه خرابېږي دا نه خرابېږي
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ لپاره ویان بختی جان مراد وایي ښاروالۍ د ماستر پلان په عملي کېدو لاس پورې کړی دی
د جلال آباد ښاروالۍ لوري ښاري پراختیا د رامنځته کېدو ماستر پلان تطبیق مخه باندې موده وړاندې کار شروع شوی دی چې د ښار په اکثریت برخه او برخو کې چې اړتیا ورته او صاحب پلان کې شامل وي هغې باندې ماستر پلان تطبیق شوی دی چې هغه یو د درمسر شاته د بندو سړکونو کوڅو خلاصولو اندشن د زاړه ښار تخریب کول دي د محبس شاته د کلونو بند سړکو چې په ماستر پلان کې شامل وو موجود وو پکې د هغې خلاصول د ښار په نورو برخو کې هم د ماستر پلان کې شاملې ساحې موجودې دي چې بندې کوڅې دي سړکونه دي هغې باندې کار روان دی انشاءالله نږدې وخت کې به د ښاري پراختیا په رامنځته کېدو په موخه باندې دا سړکونه خلاص شي
د ذکر وړ ده چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د مرکزونو په ګډون د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ شوی و خو په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په جلال آباد ښار کې خپل سری مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ جوړې شوې وې خو اوس چې د ماستر پلان په عملي کېدو لاس پورې شوی یو شمېر هغه خلک اندېښنه لري چې مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ به یې د ماستر پلان په تطبیق سره ویجاړې کړی شي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
لاغرستو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د یو وزیر شاید خټک په نوخار کې په یو جلسه کې د شرکت له امله اعتراض وکړ. د وزیر پرون په خبر کړي یو بیان کې له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د چارو ځینې شنونکي وایي په صوبایي حکومت کې اکثره داسې کسان وزیران شوي چې له یو نه یو سیاسي ګوند سره یې نږدې اړیکې دي، خو ځینې نور بیا وایي داسې برېښي چې په مرکز کې د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته د خیبر پختونخوا په هغې کې هم تفصیل غلام غوث را کوي.
د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته د نگران صوبایي وزیر شاهد خټک نه د استعفا غیستلو د امر وروستو یاد صوبایي وزیر په خپل استعفا ورکړی ده. د جولای په 23 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی د صوبایي وزیر شاهد خټک د استعفا د یو نقل تر مخه نوموړي اعلی وزیر اعظم خان ته په لیکل شوی استعفا کې د الیکشن کمیشن د امر څخه ذکر نه دی کړی او دریزی خپل کړی چې هغه د خپل ذاتی مسروپیاتو په وجه د صوبایي وزیر په توګه کار ته دوام نشي ورکولی. تر دې وړاندې د جولای په 28 نیټه الیکشن کمیشن په دې وجه د شاهد خټک نه د استعفا غیستلو امر جاری کړی و چې هغه په نوخار کې د یو سیاسي ګوند په جلسه کې ګډون کړی و، خو بیا د شاهد خټک لخوا د اتوار په ورځ په خپور شوي یو بیان کې هغه دغه تورونه رد کړي او ویلي و چې په نوخار کې ترسره شوې دغه غونډه د عوامي نېشنل ګوند یوه انتخاباتي جلسه نه بلکې د ځایي ولس د مسلو د حل کولو په هدف رابلل شوې یوه غونډه وه. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت ټول صوبایي وزیران د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري.
په صوبایي په مرکز کې نگران حکومت جوړیږي نو دغه لپاره دا شرط دی چې دا به په مکمل توګه غیر سیاسي وي، دا به په انتخابي عمل اثر انداز کېدی نشي. د خیبر پختونخوا نگران کابینه د 15 جماعتونو قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، مسلم لیگ نون او پسې جمعیت علما اسلام په شریکه د دې نمونه ټاکلې دي او هغوی ښکاره توګه دا خبره مني هم چې زمونږ دا منسټر دی زمونږ دا منسټر دی. شاید خټک چې کوم دی د آرټیکل 224 ا خلاف ورزي وکړله، هغه لاړلې د عوامي نېشنل پارټي په جلسه کې شرکت وکړ او هغه په هغه جال کې گیر شو. که دا جال لږ را تنگ کړلې شو نو یقین ساتي د خیبر پختونخوان د نگران وزیر اعلی نه علاوه یا د یو وزیر دوه نه علاوه دا ټول وزیران په دغه کې گیریږي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو د سپارښتنې وروستو روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوی و او د اعظم خان په مشرۍ موجوده نگران حکومت قائم شوی و. په پیښور کې خبریال شینن کې ارشد عزیز ملک وایي اوس مهال په مرکز کې داسې خبرې هم روانې دي چې د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د پښتونخوا او پنجاب په نگران حکومتونو کې ځینې تبلیلیانې راوستلې شي.
په دې باندې خبرې اترې روانې دي چې څنګه مرکز کې نگران حکومت راځي نو زموږ د صوبا کې به هم دا ټول به ډی نوټیفای شي او دلته به بل کیبینټ به راځي چې هغه درې میاشتو لپاره به وي. صرف ټارګیټ به دا وي چې الیکشن وشي د هغې بس
یاد دیوی چې عمران خان په ټول هیواد کې د نوي عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند د حکومتونو ختمولو فیصله کړې وه، خو تر دې دمه نه خو نوي عام انتخابات شوي دي او نه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات شوي دي. خبریال او شنونکو سیف الاسلام سیفی وایي د عمران خان د دغه فیصلې وروستو د نگران حکومتونو په دور کې دا سیاسي معاملات نور هم پیچلي شوي دي.
یو خصوصي حالات وو هغه وخت د درې میاشتو بعد د الیکشن سره امکان نو اوس چې به کم د وفاقي حکومت لاندې کم نگران حکومت جوړیږي نو هغه سره به صرف درې میاشتې وي، هغه به صرف ډے ټو ډے نگرانی کول دي د افیر او شفاف انتخابات کول دي. اوس چې دی چونکه د الیکشن هلې ځلې رواني شوي دي او د هغې د ډیټس میټس هم خبر کیږي نو دې طرف ته خلکو توجه زیاته ده او میډیا هم چې دی هغه توجه ورکوي چې د وزراو د نگران وزراو هلو ځلو باندې
د الیکشن کمیشن لخوا د شاهد خټک نه د استعفا غستلو په اړه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ټاکنو کمیشن به د نگران حکومت هیڅ یو غړي ته اجازه نه ورکوي چې هغه دی په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګې لارې د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د سیمې خلکو په دې لار په تګ راتګ کې ستونزې لرلې او ډېر وخت راهیسې د هغې د جوړولو غوښتنه کوله. د صدران میشتو سیمو اوسیدونکو پر دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او په ښه ډول یې ورته جوړه کړي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د تنګې د 15 کیلومتره لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول. یاد سړک چې د خوست د سپیری او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیره تیریږي د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو نږدې لاره ده چې په غریزو سیمو کې غځېدلې ده. چارواکو وویل د دې لارې خامه جوړول چې په ځینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي شاوخوا اووه میاشتې وخت نیسي. د سیمې اوسیدونکي لایق مشال راډیو ته وویل
چې د سړک میشتب خوي یا تیروي د سړک به یو دومره ستر د وطن د پوره د خلک د پوره دومره یو لوی سرمایه وي چې کله کله کې مریضون راونسي دغه ځای یخیس ته رسېږي یا اورګین ته رسېږي چې رغ مریض وي رغ عام مریض شي.
د تنګي سړک د کار د پیلېدو په موخه یاده سیمه کې د قومي مشرانو مخورو او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر حاج ول د دې ځای د خلکو تر ټولو مهم اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي.
موږ په اول قدم کې چې ډېر ډېر ضرورت و د سړک په برخه کې به غوښتنه ډېر ډېر مې خوښوي چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت تر څو پیوستې دي، خو عرض مې دا ده چې دا سړک مو غوښتنه د اول د اخر نه د دوه منده نه تر اورګونه پورې په اساسي ډول جوړ شي.
قومي مشرانو ول د تنګي د لارې پشان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. یو بل قومي مشر حاجي علي خان وایي
دا یو تنګي سړک باندې زدران نه بدیږي، همداسې د روزو دره د سړک نه لري، هغې د پاره مونږ سړک غواړو. همداسې د سړک دره د سړک جوړ دی، خو دا تکمیل سړک نه دی، خلک د پوره کفایت نه کوي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د تنګي لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او ترڅنګ یې د زنغوزیو سوداګري پراخه شي. د خوست د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
د دې لارې به موږ انشاءالله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه به انشاءالله موږ بازار ته په ډېر کم وخت او په ښه معیار وړاندې کړو.
که څه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولې اواره لاره شته، خو بیا د خوست د سپیرې ولسوالۍ له مسیره د پکتیکا زیړوک او ورګون ته په غرونو کې لاره نږدې ده، خو ستونزه یې دا ده چې د لارې د خرابوالي له کبله واړه موټر پکې په اسانۍ تګ او راتګ نشي کولی.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د بل رپورت طرف ته په درستیو کې په پکتیا کې یو شمېر ځوان ورزشکارانو د سکیټینګ لوبې ته مخه کړې ده. د یادې برخې ورزشکاران وایي دوی د تمرینونو لپاره مناسب ځایونه نه لري او اړ دي چې د لوبو لپاره د ښار کوڅو او لویو لارو ته ووځي. بلورې ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې د سکیټینګ د دې ستونزې تر حلولو د پوهنتون له سپورټي جمناسیوم نه یې ګټه پورته کولی شي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د سکیټ لوبه چې په پکتیا کې د ځوانانو په منځ کې نوی دود شوی، لوبغاړي د تمرینونو لپاره د مناسب ځایونو له نشتونه شکایت کوي. دوی وایي له ناکامه په ښار او لویو لارو کې د سکیټ لوبې کوي چې له یوې خوا موټر لرونکو ته مزاحمت جوړیږي او بل لوري ته د ګاډو څخه دوی ته هم په دوامداره توګه ګواښ متوجه وي. په پکتیا کې د سکیټ لوبې یو تن ورزشکار نجیب الله سباون مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه له نور که هر څوک خارجي موسسې له هر څوک موږ همدا غوښتنه لرو چې موږ پکتیا د ویاړ سکیټ لپاره یو مناسب ځای راته وټاکي. جمنازیوم یې او بل څه وي، موږ په عام هزار په عمومي سړک باندې لګیا یو. همدلته ډېر خطرونه هم رامنځته کېږي، موټر اکسیډنټ رامنځته کېږي، شاګردان د بیخي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
سره له دې چې د پکتیا ورزشکار ځوانانو ته سکیټ یوه نوې لوبه ده او تر اوسه یې له ټولو حرکتونو سره پوره بلد نه دي، خو په دې ډګر کې د شته استعدادونو پر مټ توانېدلي چې له دې ولایته د باندې هم زین سپورتی ننداری وړاندې کی. یو بل لوبغاړی ابراهیم وایي
د نمایشونو لپاره خو موږ د تیر اختر کیسې د هغه ته لاړو کابل ته، هغلته مو یو څه نمایشونه وکړو. دغه نه دې خواته سه بیا راغلو یو څه یو هفته مخکې خوست کې یو دوه نمایشونه هلته لاړو او دغه خپل مرکز ګردیز کې خپل نمایشونه ترسره کړو. د خلکو نه هم ډېر زیاته مننه کوو چې موږ ته شکوي او موږ ته لا ځواک راکوي تر څو د پکتیا ولایت څخه زیات ویاړونه دلته راوړو.
دا چې په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیاوالو ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا لازمې اسانتیاوې نشته، نو ډېرې سپورت ته مخه کړي او په دې ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو بل تن لوبغاړي محمد ولی وویل
ځوانان ډېر دي ماشاءالله سکیټ لوبه کوي. په دې وروستیو کې د سکیټ لوبې مینهوال ډېر زیات شوي دي او ځوانان د سکیټ لوبې ته ډېر علاقه مند شوي دي او ډېر سکیټ لوبه کوي. تمرین لپاره متاسفانه مونږ اوس ځای مناسب نه لرو. مونږ خپل حکومت سره وختونه دغه ده چې مونږ ته یو مناسب ځای یا جمناسټیک جوړ کړي چې مونږ هلته تمرین وکړو.
بلونی ته په پکتیا کې د سپور د ډګر چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې لشته امکاناتو څخه په استفادې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره څناڅه اسانتیاوې رامنځته کړي. د اولمپیک امیر نوررحمان تسکین وایي
سکیټ فدراسیون یو له هغو فدراسیونونه داسې هغه د مینهوالو توجه ډېر زیات جلبوي. تاسو به لیدلي تقریبا شل ورځې مخکې موږ د سکیټ فدراسیون لپاره یو نوی مسؤول وټاکه. دې لپاره دوی مخکې به په همداسې ځایونو باندې تمرینات کول. خو لله الحمد پکتیا پوهنتون کې یو جمنازم ده، نو هماغه جمنازم د دې لپاره بیخي معیاري ده. نو یو سره موږ یو تفاهم کړی، هماغه تفاهم په اساس دوی هلته خپلې برنامې مخته وړي او هلته خپل تمرینات مخته وړي.
یاد دې وي د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د ځینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره په وروستیو لسیزو کې یو شمېر رزمي او غیر رزمي لوبې هم دود شوي، چې په هغو برخو کې هم پکتیاوال ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي.